سلامونه وخت مازیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2015 کال د جولای 28 نیټه ده د مشالې دو په اخري خبري غړي کې مو زاب الحق کاکړ هرکلی کوم هله دا روغ جوړ او خوشاله یاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان ایران او امریکا په اړه درته رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان او سیمې مطبوعاتو ته وکتنه کوو خو تر هر څه لمخه وارکو ملیحه امیرزاده ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټولو اول په مکړه د خبرونو سټکو ته په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداروي په ملک کې سیلابونو تر دې دمه 14 کسان وژلي د پاکستان وزیر اعظم ویلي په تیرو انتخاباتو کې درغلي نه ده ثابته شوې نو اوس په حکومت تورونه نه لګول کیږي او د ترکیې جنگي اجازونو په شام کې د اسلامي دولت وسوالو پر هدفونو بمباري کړې ده تفصیل په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ملک کې د پشکال بارانونو په روانه لړۍ کې تر دې وخته 14 کسان مړه شوي دي د ادارې ویان احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل
بلوچستان میں سات ڈیتھ ہوئی ہیں
تر اوسه بلوچستان کی وہ تن مڑ دی چترال کی دری او پنجاب کی ہم دری تن مڑ دی دری سوا اوش پی تکلو تا زیان رسی دلے چپ کی دو لکا دو دیر زرا خلق متاثر شوی دی داشن فصلونو او سارو تا ہم زیان اوڑے دلے دے ٹول متاثر سی متا خوراکی او غیر خوراکی مواد رسولے شوی دی او حالات پا قابو کی دی
نوموړي وویل چې د چترال ګرم چشمه سړک 13 کیلومتره د ټرافیک لپاره بحال شوی دی او پاتې 8 کیلومتره سړک باندې کار روان دی بلخوا په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې په صوبه کې حالات په کابو کې دي او متاثره سیمو ته امداد رسول شوی دی د موسمیاتو اداره وایي د بارانونو دا لړۍ به تر ګل پورې روانه وي د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض نن مشال ریډیو ته وویل چې هغه خلک چې له خوړونو او سیندونو سره کورونه نږدې دي محفوظو علاقو ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر د رسیدلو امکان موجود دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلې په اړه د پلټونکو کمیشن ته رپورټ وروسته هیواد نوې دور ته داخل شوی نو اوس پای د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسی نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریس او د مسلم لیگ نون مینډیټ پخلی کوي نوموړي زیاته کړه
2013 کے عام انتخابات
دے وائی د کال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو دویم دا چې نه خو د تحقیقاتی کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه اوسه منصوبه او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سندانډلې کې د څه منصوبه یا د سازش نشاندهی کیږي او دویم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعی تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دانش ویلې کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس د خواهشاتو حقیقي
تیر ورځ سپریم کورټ مشر قاضی ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې ویل د 2013 کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلې یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي د رپورټ خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ټویټر په خپل پیغام کې ویل د عدالتي کمیشن فیصله مني خو په رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپل وګوري په پېښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشران غوښتنه کوي چې تېره میاشت خیبر پښتونخوا معلوماتو د لاسرسي قانون کې بدلون دی واپس واخیستی شي دا خبره نن په پېښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو یو خبري کانفرنس کې وکړه دوی وایي چې په بدلون کې د صوبایي اسمبلی معلوماتو ته د لاسرسي حق ختم کړی شوی دی خبري کانفرنس کې دا غوښتنه وشوه چې باید پېښور هایکورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول شي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو بل پړاو به د جولای په 13 نیټه شروع کیږي په کابل کې د سولې عالی شورا یو چارواکي محمد اسماعیل قاسمیار نن وویل چې دواړه خواوې لا هم د کېدونکو خبرو اترو په اړه بحث کوي چې څوک به پکې برخه اخلي او چرته به ترسره کیږي که څه هم ممکن دا په چین کې د مذاکرات شي د سولې عالی شورا ته ذمہواري ورکړل شوې چې له طالبانو سره د جوړجاړې په اړه مذاکرات وکړي قاسمیار وویل چې کابل به له طالبانو غوښتنه کوي چې پر موقتي ډزبندۍ رضا شي داغه په خبره دوی ډزبندۍ ته ژمن دي او دا په یوه ازموینه وي چې آیا جنگی دونکي وسوال د طالبانو له مشرتابه د جنگ بندۍ امر ته تر کوم حده غاړک دي له دې وړاندې د خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شو چې امریکایي او چینایي چارواکو هم پکې ګډون درلود خبرونه لمشال ریډیو نوره. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړي چې د ایران اټمي تړون راتول په هغه هېواد ته د ډېر لوی شین چراغ یا اشاره په معنا وي چې د اټمي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټه د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې دی ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبري کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
نوموړي وویل که کانګرس دا معامله په یو طرفه ډول رد کړي نو واشنګټن به په تهران د هر هغه لګول شوي محدودیت نه په شا شي چې په ویانا کې په دې وروستیو کې ورباندې موافقه وشوه. دا خبرې نوموړي د شوي تړون په دفاع کې په داسې حال کې وکړې چې جمهوریت غوښتونکي سینیټر باب کراکر په غونډه کې په دغه تړون تنقید وکړ. د ترکی جنگی جازونو په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څلورو هدفونو بمباري کړې ده. د ترکی چارواکو په وینا د بریدونه نن سهار پیل شو. د هوایی بمباري د ترکی سرحد ته نږدې د شام په هوار سیمه کې شوې دي. په نښه شوو ځایونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو لوی مرکز هم شامل دی. په ترکی کې چارواکو ویلي دي چې د شام د هوایی حدودو سرغړونه نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د عراق ته کردستان د سیمې سرخر اربیل ته په یو نا اعلان شوي سفر هلته رسېدلی. نوموړي به د کردانو له ولسمشر مسعود برزانی او له هغو امریکایي ځواکونو سره ویني چې پیشمرګه جنګیالو ته روزنه نه ورکوي. پیشمرګه ځواکونه د عراق په شمالي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې جنګېدونکي د تر ټولو کامیابې ډلې په توګه مخې ته راغلې ده. له خپلې دورې مخکې کارټر وویل چې کرد ځواکونه یو طاقتور او کامیاب ځمکني قوت دی. د نوموړي دوره له هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلې ده چې وړاندې په بغداد کې له عراقي چارواکو سره ولیدل. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ 50 پیسې او په 1.09 روپۍ یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ 50 پیسې یو ریال په 1.19 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو درهم په 1.28 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 30، بنو کې 22 او 21 او په کوټه کې 38 او 40 وي.
تاسو خبرونه له ملیحا مرزاده واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته رابیا اکرم خان درکړی. په روانه خبري غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي. چارواکي وایي تر اوسه په ټول هیواد کې 14 کسان مړه شوي دي.
تر اوسه بلوچستان کې 1 تن مړه دي. چترال کې 3 او پنجاب کې هم 3 تن مړه دي. 325 کلو ته زیان رسیدلې.
په داسې حال کې چې عدالتي کمیشن د 2013 کال په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د داندې شکایتونه رد کړل، د هیواد وزیر اعظم نواز شریف ویلي باید د نورو تورونو لګولو لړۍ بند شي. خو نور مخالفه ګوندونه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته مشوره ورکوي.
هغه ته پکار ده کہ عوام نه معافی غواړي، دا پارلیمنت نه معافی غواړي، سپریم کورٹ نه معافی غواړي. اوس پکار ده اخلاقی ضرورت پکار ده کہ دا شکست ومني.
د پاکستان حکومت د هیواد شاوخوا 4500 مازورانو ته د نوکریانو ورکولو اعلان کړی. خو د قبایلي سیمو مازوران بیا څه شکایت کوي؟
یو دوی د تا نوکرۍ تسخیم کی، مطلب چې 15 مال را کی 15 بل لور ورکی، دای ناظم دی او دای مطلب چې بیمار دی او دای هغه افسر دی او خاغي کی ازمنګ حق ورک شي.
او د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ او پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوم. اوس هم د خبرونه د پایل رپورټ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلي په اړه د عدالت
د زیارت په مخام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه داندلې تورونه رد کړي دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 د انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د عدالتي کمیشن رپورټ خپرېدو نه پس کام ته خپل خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوې دور شروعات شو او د تورونو سلسله اوس بندېدل پکار ده. وزیر اعظم وویل چې دا رپورټ نه صرف د هغه د ګوند بلکې د قوم د موقف تایید هم کوي. وزیر اعظم په وینا د مکمل جاج نه پس تحقیقاتي کمیشن د درې سوالونو د جوابات په رپورټ کې ورکړي دي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه یو څه منصوبې او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلې د سره داندلې کې د څه منصوبې یا د سازش نشاندهي کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویلی کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس د خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
عوام کے مینڈیٹ کا کی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې مسلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواریږي. اوس موږ سره بې مقصده او جذباتي اپیلونو لپاره وخت نشته. موږ له به د ماضي د غلطیانو تلافي کول وي. وزیر اعظم نواز شریف امید ښکاره کړو چې د دې رپورټ نه به د کم وخت ضایع کوونکي سبق زده کوي او ټول ګوندونه به د انتخاباتو اصلاحاتي کمیټې کې د خپلې حصې کردار لوبوي. واضح دی د عدالتي کمیشن رپورټ په 325 پاڼو مشتمل دی. عدالتي کمیشن خپل تحقیقاتي رپورټ په 13 ورځ ویلي وو چې کال 2013 انتخابات منصفانه او د قانون مطابق وو. د کمیشن شاخوا درې میاشتو کې د اتیاو نه زیات اورېدنې کړي دي چې پکې 70 کسانو ګواهي هم ورکړې وه. عدالتي کمیشن خپل رپورټ کې ویلي وو چې نه یو سیاسي ګوند کوټلي ثبوتونه وړاندې کړ او نه په انتخاباتو کې د منظم داندلې منصوبه ښکاره شوه. د کمیشن رپورټ مطابق ځینې حلقو کې الیکشن کمیشن لاړخه بد انتظامي شوې وه او عمله تربیت یافته هم نه وه. خو دا په هیڅ ډول د منظم داندلې په مت کې نشي راتلی. بل خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې ورته د عدالتي کمیشن فیصله قبوله ده خو د رپورټ جاج اخستونه پس په خپله تبصره کوي. اپوزیشن ګوندونو عوامي نیشنل ګوند پیپلز ګوند جمعیت علماء اسلام فی او متحده قومي مومنټ د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د تحقیقاتي کمیشن رپورټ هرکلی کړی دی او ویلي دي چې الیکشن کمیشن له خپلې کمزوریانې لرې کول پکار دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر دی د کام نه معافي غواړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند یو رهنما او پخوانی سینیټر حاجی عدیل اویل چې عمران خان دی اوس خپله توجه په خیبر پښتونخوا ورکړي.
هغه ته پکار ده چې عوام نه معافي غواړي، د پارلیمنت نه معافي غواړي، سپریم کورٹ نه معافي غواړي، د 126 روزه د کوم زمونږ لار بندو، شاره جمهوریت لار بندو، د پارلیمنت ته کنزل شوی دی، د پارلیمنت دیوارونو ماتو کو. دا اوس پکار دی، اخلاقی ضرورت پکار دی چې دا شکست ومني او خپل کنسنټریشن خپل صوبے کې وکړي. دا کوم صوبہ پختونخوا دی او برائے مهرمانی د پښتونخوا ته پنجابي صوبہ نه جوړ کی.
فکر ده د عدالتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف په غوښتنه جوړ کړی شوی وو. دا کمیشن په درې رکنی بینچ مشتمل وو چې پکې چیف جسټس ناصر الملک، جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افضل خان شامل وو.
پاکستانی حکومت مزدورانو ته د نوکری ورکولو حکم ورکړی دی او عمل نه کوونکو ادارو په اړه د قانون سره سم د کاروایی درکه ورکړې ده. مزدوران د دې هیواد په نوکری کې 2% برخه لري خو د کوالي سیمو مزدوران ګیله کوي چې دوی ستړي سوي خو نوکری ورته ترلاسه نشوي. تفصیل له اسلام آباد د سراج صاحب په رپورټ کې.
د زیارت پروز اسلام آباد کې د کشمیر چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان تر مخه د کشمیر چارو وفاقي وزیر برجیس طاهر ویلی دی د مزدورانو ملازمانو لپاره په کوټه عمل نه کوونکو ادارو پر ضد به کاروایی کولی شي. د نوموړي په وینا په وفاقي کچ مزدوران 2% کوټه لري او دا وخت د پاکستان په سرکاري او نیم سرکاري ادارو کې د مزدورانو کسانو لپاره 4,546 چوکۍ خالی پرتی دي. په کومو چې بعد میرټ مطابق د فاټا په شمول لټول پاکستان مزدوران برتی کولی شي. د حکومت په دې اعلان باندې د قبیلی سیمو مزدورانو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت بیا بیا دا اعلانونه کوي خو دوی ته پکې هیڅ برخه نه ورکړل کیږي. او دوی د سرکاري نوکرو لپاره د ایمینېګانو د دفترونو او د فاټا سیکرټریټ چکر لګوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د مومندو ایجنسی نه یو مزدور شاه جهان سپیشل وویل باید چې حکومت نوکرو ورکولو سره سره د مزدورانو نورې مسلې هم حل کړي. نوموړي زیاته کړه
دی مخکې
حکیم داسې خپل خپل اعلانونه کړي دي هغه مونږ ته نه را رسي. یو خو دا کمزوري ده چې یو دوی دا توان نوکری تسخیم کړي، مطلب یې چې پنځه ماله را کړي، پنځه بله ورکړي، دا یې ناظم دی او دا یې مطلب چې بیمار دی او دا یې هغه افسر دی. او په هغې کښې زمونږ هغه ګروپ چې مونږ چې چاله ورځو نو هغه وایي یاره دا خو ما سره پنځه نوکری دي یا شل دي، تاسو حق دې کښې نه شته دی. نو په کار ده چې دې دپاره داسې پروګرام جوړ کړي، داسې قانون سازي وکړي چې هغه خپل حق مونږ ته په خپل کور باندې میلاو شي. د هغې نه علاوه زمونږ په هر شیز کښې حق ورک دی او اعلانونه مونږ د دماغ کښې نه اورو. څومره وخت وشو مونږ ورپسې موجوده خپل کسان منډې وهو، مونږ ته خپل حق نه میلاویږي. او دا دوی چې څنګه وایي نو دا هسې ویل دي.
له کرمې ایجنسۍ نه د معذورانو د یو تنظیم مشر عرفان الله معذور مشال ریډیو ته وویل چې دلته په کرم کې په سوونو تعلیم یافته معذوران بې روزګاره ګرځي. کچری حکومت دوی ته نوکری ورکړي نو دوی به هم لکه دروغو خپل ژوند تېره کړي. نوموړي
وویل
کله چې مشال ریډیو د فټه د مازورانو دا مسله او غوښتنه د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل په وړاندې کېخوا نو هغه وویل چې دوی به دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواروي. شاجي ګل وویل
چې کوم پرو خلک دي هغو برابر چې کوم سهولتونه دي هغه مته میلاو شي. اوس رانله ککما حکومت کښې کوټه په کار ده، نو دغې کوټې دپاره هم انشاءالله ولځي چې زه دغه لاسن ورځ نسبت را ده یقین دهاني ورکړم چې کومه 2% کوټه ده هغه وز مونږ اوچته کړی هم دی او بیا به یې اوچته وو. اوس د شکریا ده کوم چې دا خبره تا ما ته هایلایټ کړه او انشاءالله چې زه به یې د دغې پوره ډیټیل را وباسم او د ریکارډ نه بعد به ضرور په دغه باندې صرف دنه چې په اوز اوچته دو باندې انشاءالله کوشش به مې دا وي چې ځای ته یې ورسوم.
د ذکر دا د وروستیو کښې د سینیټ غونډې دوران سینیټرانو میا محمد عتیق شیخ او فرحت الله بابر دا مسله راپورته کړې وه چې په پاکستان کښې معذورانو ته خپل حقونه نه ورکړل کېږي په کومه چې حکومت دغه بیان جاری کړو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له قدرتي آفتونو سره د مبارزې کامی اداره وایي چې په پاکستان کې د پشه کال روانو بارانونو او سیلابونو کې تر اوسه پورې 14 کسان مړه شوي دي او 2 څخه زیات متاثره شوي دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې راتلونکي 3 ورځو پورې وخت په وخت بارانونو اټکل کړی دي. د بارانونو او سیلابونو په اړه تازه حال له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د آفاتو سره د مبارزې کامی ادارې د ویاند احمد کمال په وینا تر دې دمه ټول ملک کې 14 کسان مړه شوي دي.
بلوچستان میں 7 ڈیتھ ہوئی ہیں، چترال میں 3 ہیں، پنجاب میں 3 ہیں.
تر اوسه بلوچستان کې 2 تنه مړه دي، چترال کې 3 او پنجاب کې هم 3 تنه مړه دي. 300 اوشپېته کلو ته زیان رسېدلې چې پکې 2,22,000 خلک متاثر شوي دي. دا شان فصلونو او څارویو ته هم زیان اوړېدلی دی. ټولو متاثره سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد رسولی شوي دي او حالت قابو کې دي. د متاثر شوو سړکونو د بحالۍ کار روان دی. چترال ګرم ششمه روډ 43 کیلومیټره سړک د ټریفک دپاره کلیئر شوی دی او 8 کیلومیټره چې خراب شوی وو د هغې بحالۍ کې به لږ وخت لګي.
همداراز خیبر پښتونخوا کې د آفاتو سره د مبارزې ایک صوبایي اداره وایي تر دې دمه حالات قابو کې دي او متاثره سیمو ته امدادي سیزونه او نغد پیسې لیږل شوي دي چې د حالاتو مطابق یې استعمال کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ادارې یو چارواکي فاران
صرف چترال دغه شوی دی او 400 ایریا کې یو څو جونه چې دغه شوی دي.
چترال ډسټرکټ چې کوم دی نو هلته مونږ 1000 کم دي دپاره چې کوم دی نو فوډ دغه ور لېږلی دی. فوډ او نور زمین چې څومره مونږ ور لېږلی دی
او باقي چې څومره ډسټرکټ دي نو دې ټولو ته لکه مونږ پیسې ورکړي دي. لکه ډیلي روټین لایف کې چې ستاسو څه شیان پکار دی نو هغه تاسو ته ځان ته اخیستی شي. فی الحال خو چې داسې څه نشته، ان کیس که بله ریله دغه راغله نو بیا به چې حالات ته کنټرول نه بهر وي.
بل طرف ته د موسمیاتو محکمې راتلونکي ګل ورځې پورې د نورو بارانونو پیشنګوئي کړې ده او وایي د دغې بارانونو سره خوړونو او دریابونو کې د کوزې درجې سیلاب خطر ده. د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل
څومره پورې چې خیبر پختونخوا ده نو خیبر پختونخوا کې راتلونکي 2-3 ورځو کې تقریبا ټولو ضلعو کې باران چانس شته خو نن او سبا او اتوار په ورځ را روانې 3 ورځې کې دي. نو دې کې هزاره ډیویژن اسپیشلي مانسیرا، ارتباد او وتره بټګرام بیا که مونږ ملک ملکنڈ والی نو الت بنیر شانگلا ملکنڈ دی کے دیر پر ان چانسز دی وقت ہو کے طرف او بیا چے چترال تلا سن چترال کے ہم نن چانسز دیا جوڑی دی چے ان کے ہائی شمال مغربی چترال چے دی کرم چشمہ ہو دل تو ہم دے بارہ نو یا دش دی 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 شی تور ور چانسز دی کے پہور نو خار مردان چرتدا صوبے کو ہاٹ سوہی سرا خورن کے اوپر اتے چانسز ہم شتا نو خورن سرا کی تکلیف دی سی نکے اگے احتیاط سے مقدم
د حکومتی داوو او شمیره تر سنگ پاکستانی رسنه بیا سیلابونو او بارانونو کې دمل شوې شمیره زیاته خای او یوازې کراچۍ کې د زیارت پورس شبي باران د لاسه د چتونو را پریوتو او بجلی کرنٹ لګیدو په وجه نه ته نمل شوې دي. دا رنگ په چترال، سوات او نورو سیمو کې د گاډو پریوتو او سړکونو په پیښو کې یو شمیر خلک مړه او جوبل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان تیر کال په جون کې چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړ نو لکونه خلک یې بې کوره شو. په دوی کې زیاتره شمېر د ښځو او ماشومانو د کډوالو ژوند په ټولنیز ډول په کورنیو اغېز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر کوي. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوې ښځې هم وایي له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخ دي. ملیحه میرزاده په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې تیر کال په ځواب سوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو ځایي اوسیدونکو له خپلو سیمې کډې وکړې. په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي له بېکوره سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ د 1 نیټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي، خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات لیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي. د بنو په غوریواله کلي کې میش له شمالي وزیرستانه بېکوره شوې یوې زنانه نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، اته کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالی مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسېدله او نوسوې ورته د کپړو لپاره ژړل. دا وایي چې په خپل کلي کې حالات خو اوس له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
غاده کنا چیر خو می خپل غلی وی زکه نه دی مو ننګ نه وی و دې وسی تکلیفان وی کنا زیای نه پارا دې یا پارا دې پنده ز کو بیا ز خپل پکلی په وطن سره خو خپل ما شکات کویر تعال ما سیون ال ما سیتا اون زیر تا و دول تا خو پر دای وطن د سیان شکرا یا خبرې بیا ته زړل د دې اج په ورځ د مور ته چا خلا زیا دې ز سو ک په پر دای وطن
حمله. شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزم دا خبره تاییدوي او وایي چې خلک له دومره سختو حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړ شوي دي.
ډیر مړ شوي دي دا هاته ته کرتا و شو ډیر خان کې تا کېره دې بارا تا کا نو دا مرا سوچ کې ته اوس پاورې په دا وې یې سي نو پرې سمې یې سي په دې هې ویز نه پېری چې دې مې نه ستا مې سي جربلا زو مې په خوشول سي یا مې ستا دونې رو کړې مې په خوشول سي دا ذهن تا مرتي خپل کله خپل وطن خپل کېری نه مستا ذهن یې ترسي.
دا چې پر خزو د جګړې پریوتون کې اثرات د دغه کورنو نارینه او دغه پر کورنی ژوند اثر لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وای
لکه مونږ ته کې میرلي کې کاروبارونه وکنا اوس تل ته کې زمونږ کاروبار نشته چې ته کې زمونږ زړه نه لګي ځکه چې دا پته نه لګي چې مونږ بنن دي او که سبا به بس په دې کې روان یو کال تیر شو مونږ کور ته لاړ شو. کور کې خو خامخا مالی ضرورت دی دې په واجب په کور کې مسله راځي ځکه چې زنانه هم قسمه قسمه ډیمانډونه دي کپڑے هم دي خطي هم دي بیماران هم دي نو دا هغه چې کوم سپورټ کول دي نو هغه صحیح طریقه باندې نه کیږي. مونږ څومره داسې دا 40-50 نه به چې کوم زنانه دي کنه نو دې دا اکثر دا هغه چې کومه بیماریانه دي دا هم ولګي دي.
د ټولنیزو چارو کارپو ابوبکر صدیق وایي چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر ښځو زیات پریوځي.
قبائلی سیمے کے فضا دے ٹھول ٹھولنے دے ناموس یا دے عزت سر تڑلوا التا چا فکرم نشو کولای چی په بے کورا کے دو کے دے مومندو یا دے وزیرستان یا دے باجوڑ خزب پا لائن کے ودریگی او دے حکومتی چارواکو سخب دوی راشن اخلی. امنیت خراب شو دے خلقو اقتصاد تا دیر زیان ورس دو خزے دے قبائلی سیمو پا اقتصادی جوند کے دیر مهم رول در لو دے خدوی پا زراعت کار کاو دی په مالداری کې کار کاو.
که یوې خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروری بولی چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب انتظام وکړي سو ښځې د کورنیو پریشانیو نه راوځي او عادي ژوند تیرولو ته واپس راوګرځي.
نن په پېښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو یو خبري کانفرنس کې غوښتنه کړې چې په تیره میاشت د خیبر پښتونخوا معلوماتو ته د لاسرسي قانون کې بدلون د بیرته واخیستل سي، ځکه د دوی په وینا په بدلون کې د صوبایي اسمبلۍ معلومات ته د لاسرسي حق ختم کړل سوی دی. خبري کانفرنس کې دا غوښتنه هم وسوه چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون واخیستل سي. ځلاند سوزی په دې اړه رپورټ لري.
د خبری کانفرنس وروسته د سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی په نوم د یو شخصي ادارې مشر محمد انور مشال ریډیو ته وویل چې په تیره میاشت کې د صوبایي اسمبلی لخوا معلوماتو ته د لاسرسی په قانون کې شوی بدلون چې تر مخه یې د صوبایي اسمبلی په اړه معلومات اوس اولس نشي ترلاسه کولی له بنیادي حقونو سرغړونه ده، او دا چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسی قانون وغځول شي. نوموړي زیاته کړه چې په نوي بدلون کې د معلوماتو د کمیشن د فیصلې پر ضد د اپیل حق ضلعي عدالتونو ته ورکړی شوی دی، کوم چې د قانون پر ضد دی، ځکه چې د معلوماتو کمیشن صوبایي اداره ده او د صوبایي ادارې د فیصلې پر ضد ضلعي عدالت ته تګ د قانون پر ضد دی. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي اډوکیټ آفتاب عالم وایي چې په قانون کې دا نوی بدلون د ځینو ادارو د معلوماتو د پټولو لپاره شوی دی.
کھیل کھیلا گیا وہی ہے کہ ہائی کورٹ کا سکرول کر دیا گیا ہے.
دا چلول شوی دی او هغه دا دی چې لاندې عدالتونو ته د اپیل حق ورکړی دی او هائی کورٹ یې ترې ډیر په تخنیکی طریقہ بیخی بار کړی دی. نو موږ غواړو چې اولس ته د هائی کورٹ معلومات هم ورکړي شي چې دلته څومره کسان کار کوي، د کال لګښت یې څومره دی، خلک پکې په څه طریقه نوکران شوي دي. موږ د ججانو د تنخواګانو یا مراتو تپوس لا نه کوو، خو نور انتظامی کارکوونکي چې د اولس له پیسو تنخواګانې اخلي د هغوی په اړه معلومات زما حق دی چې هغوی څنګه نوکران شوي دي.
میرا حق ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوئی ہے.
معلوماتو ته د لاسرسی د کمیشن یو چارواکی د نوم نخ کار کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی صوبایي حکومت ته په یاد قانون کې د شپږو بدلونونو وړاندیز کړی وو چې پکې ضلعي عدالتونو ته د اپیل د حق وړاندیز وو، خو د صوبایي اسمبلی د مستثنا کولو وړاندیز پکې نه وو، او دا چې کمیشن به په نږدې راتلونکو ورځو کې معلوماتو ته د لاسرسی په قانون کې د بدلون په اړه خپل دریز وړاندې کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تصور رپورٹ اوریدی. برطانوی ورځپاڼې گارډین د پرایویسی انټرنیشنل نومې ادارې د رپورټ په حواله لیکلي چې پاکستان تر سمندر لاندې لتیرو سو انټرنیټ تارونو څخه په غیر قانوني توګه د معلوماتو ثبتولو هڅه کړې ده. رپورټ لیکي چې تارونه د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ معلومات شریکوي. پوریوال کاکړ د دې رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
د ګارډین روزپانی په لیکنه پرایویسی انټرنیشنل ادا کړي چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په غیر قانوني توګه له انټرنیټ څخه د معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کړې ده. پرایویسی انټرنیشنل وایي د پاکستان جاسوسي ادارې دا هڅه پر هغو انټرنیټي تارونو کړې ده چې په کراچۍ کې تر سمندر لاندې تیر شوي دي. د ادارې په لیکنه پاکستان دا هڅه د دې لپاره کړې وه چې په جاسوسي کې د خپلې وړتیا په زیاتولو سره د امریکا رقابت وکړي. رپورت زیاتوي چې د پاکستان جاسوسي ادارې د کورنی څار لپاره د لویدیځ او چین له کمپنیو څخه د جاسوسي وسیلو ترلاسه کولو په موخه ځینې مصلحتي کمپنۍ ګمارلې وې. پرایویسی انټرنیشنل زیاتوي چې پاکستان په 2013 کال کې له اروپایي کمپنیو سره د دې موخې لپاره د ټکنالوژۍ ترلاسه کولو په هدف خبرې اترې کولې، خو دا یو پریشانه کوونکی حقیقت دی چې په دې اړه تړون وسو او کنه. د پرایویسی انټرنیشنل د پوهاوي څانګې یو چارواکي میتیو رایس ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان چې پر کومو انټرنیټي تارونو هڅه کړې ده د هغوی له لارې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې معلومات شریکېدل. میتیو رایس ویلي په دې کې ځینې تارونه له اروپا تر افریقا ځي او ځینې پکې تر جنوبي او ختیځې آسیا ځي، او د پاکستان هڅه دا وه چې وګوري چې آیا دلته څه روان دي. د پاکستاني فوج یو ویاند ورځپاڼې ته ویلي چې دی اوس مهال د دې جوګه نه دی چې پر دې مسله یو څه تبصره وکړي. ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د بشري حقونو مبارزینو او د پارلمان ځینو غړو په تیره اونۍ کې له حکومت وغوښتل چې د ملک د اوسیدونکو د رازونو ساتنه دې وکړي. دا د هغو پټو کاغذونو له ښکاره کېدو وروسته ده د کومو په لیکنه چې برطانیه د پاکستان شاوخوا ټولو انټرنیټ کاروونکو ته لاسرسی میندلی دی. په پاکستان کې اوس مهال د انټرنیټ جرمونو د بل پر مسوده بحث روان دی، کوم چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ردوي او دلیل وړاندې کوي چې دا بل په اوسنۍ بڼه د اظهار حق تر پښو لاندې کوي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
او سم پنځه بجې کېدونکې دی ملیحه مرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او له دې وروسته به بیا ځینې نړیوال د افغانستان په اړه او سیمې په اړه رپورټونه درته اورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ملک کې د پشکال بارانونو په روانو لړۍ کې تر دې وخته 14 کسان مړه شوي دي. د ادارې ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې په سیلابونو کې د 350 نه زیات کلي متاثره شوي دي او 223 کسان ترې اغېزمن شوي دي. د موسمیاتو اداره وایي د بارانونو د لړۍ به تر ګل پورې روانه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیشن ته رپورټ وروسته هېواد نوي دور ته داخل شوی. نو اوس پای د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسېږي. نوموړي بیگا ولست په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورت د حکومت دریس او د مسلم لیگ نون منډیټ پخلی کوي. په پیښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشران غوښتنه کوي چې تیره میاشت د خیبر پښتونخوا معلوماتو د لاسرسي قانون کې بدلون دی واپس واخیستل شي. دا خبره نن په پیښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو یو خبري کانفرنس کې وکړه. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به د جولای په 10مه نیټه شروع کیږي. په کابل کې د سولې عالي شورا یو چارواکي محمد اسماعیل قاسم یار نن وویل چې دواړه خواوې لا هم د کېدونکو خبرو اترو په اړه بحث کوي چې څوک به پکې برخه اخلي او چېرته به ترسره کیږي، که څه هم ممکن ده چې په چین کې دا مذاکرات وشي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړې چې د ایران اټومي تړون ردول په هغه هېواد ته د ډېر لوی شین څراغ یا اشارې په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره لسه چټک کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بارنو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت وکړه. د ترکیې جنگي جازونو په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څلورو هدفونو بمباري کړې. د ترکیې چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شو. دا هوایي بمباري د ترکیې سره ته نږدې د شام په هوار سیمه کې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر د عراق ته کوردستان د سیمې سرخر اربیل ته پیونه اعلان شوی سفر هلته رسېدلی دی. نوموړي به د کوردانو له ولسمشر مسعود برزانی او له هغو امریکایي ځواکونو سره ویني چې پیشمرګه جنګیالو ته روزنه ورکوي.
دا وه ملیحه مرزاده چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه په پاکستان کې د ترهګرۍ په صورتحال باندې لیکلی او وایي ترهګرۍ اوس د یو ملک مسله نه ده، بلکې ترهګرۍ ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. اداریه لیکي که موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګرۍ حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمی پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادارې مخ کې لیکي که په پاکستان کې د ترهګرۍ صورتحال جاج واغستل شي نو دا به په ډاګه شي چې په دې کې د ځینو بهر ملکونو لاس دی او د دې مقصد لپاره دوی ځینې این جی اوز کاروي چې له کبله ترهګرۍ ډېر سنګین شکل اختیار کړی دی. ادارې اخر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د ټولو این جی اوز د فنډینګ او د اخراجاتو معلومات راجمع کړي چې معلومه شي کومې این جی اوز خالص د خیر ښېګڼې کارونه کوي او کومې د ملک دښمنه سرګرمو کې ککړ دي. کله چې دې لړکی کر معلومات ترلاسه شي نو پس له هغه ممکن ده چې ترهګری هم کم شي، ځکه چې په ترهګری کې فنډینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشر کوس پڼه خپل ادارې د کالاباغ ډیم په حق لاده تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلی او وایي چې دې لړکی اتفاق رای پیدا کول غواړي او د هغه وروستو په کار ده چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخکې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رای پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړي شي خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړېږي هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لویه اقامي منصوبه متنازع جوړه کړې. دریا اخیر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي. نو داسې حالاتو کې د ډیم ډېر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان هونزه درې اوسیدونکو د ښه او سوله ییز ژوند موضوع څېړلې. بلخوا بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې ناامنۍ او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې او شتو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې ده. هارون باچا ته به غوږ شو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د هونزه وادۍ کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یې یو وخت ډېر غریب وو، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول، دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډېرو ښو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندویو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونزه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به یې لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کار کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونزه وادۍ کې د ښځو د سواد کچه 90% ته رسېدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتو میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2018 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 3,15,000 ته رسېږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که د ایران اټومي تړون یې رد کړ نو دا به تهران ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه په معنا وي. نوموړی دا خبره پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وکړه. په داسې حال کې چې ریپابلیکن سینیټرانو له ایران سره د سوي تړون ردولو لپاره کمپاین پیل کړی، ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې تړون د منظوري هڅې سیاتي کړي دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي نو دا به ایران ته په څرګنده د یوه لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
or no deal at all.
د سنا د استمایا غونډې په پایل کې جمهور غختون کې سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقه پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په جواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبرې کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن، هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
That has been spoken of.
سپینمنه هلیځلې چټکی کړي څو په کانګرس کې د جمهورې غوښتون کې ګوند د غوړل خو له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخاوني سي. د دې موافقې لمخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به پر دې هیواد د لویدیز لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخ کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو ښاغلی اوباما د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټوکړي.
احمد تکلو د امریکا ولسمشر له کینیا څخه د خپلې څلور ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن نیروبي ته ورسید. ټاکه سوې ده چې باراک اوباما به د کینیا له ولسمشر سره د سوداګرۍ، پانګونې، امنیت، ترګري او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خپل پلارني ټاټوبي کینیا ته ورسید. که څه هم نوموړی تر دې مخکې د سناتور په توګه کینیا ته تللی و، خو د متحده ایالاتو جمهوري ریاست ته له رسیدو وروسته دا لومړنی ځل دی چې ولسمشر اوباما له کینیا کتنه کوي. تمه کیږي چې باراک اوباما به د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیا ته سره د کتنې پر مهال د سوداګرۍ، امنیت او پانګونې په اړه یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر اوباما او د نوموړي کینیایي سیال به د امنیت او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. کینیا یو له هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې د سومالی د الشباب وسلوالې ډلې په شمول د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما به د کینیا د مسلمانانو د ټولنې له استازو سره وویني او د دې هیواد له چارواکو سره به د بشري حقونو موضوع هم یاده کړي. باراک اوباما به چې پلار یې له کینیا او د خپلې کورنۍ له غړو سره وویني، خو د امریکا جمهور رئیس به خپل پلارني کلي ته لاړ نه شي. لویدیځو خبري اژانسونو ویلي د کینیا په مرکز نیروبي کې د ولسمشر باراک اوباما د سفر لپاره د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې 10,000 پولیس او امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. له باراک اوباما سره په دې سفر کې د کانګرس 10 غړي چې نهه یې ډیموکراتان او یو یې جمهوري غوښتونکي دي ملګري دي.
امریکا وای په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم کمانډان وشلې دی. چارواکي وای دغه وشل سوی کس ابو خلیل ارسولانی نومیږي چې د القاعده شبکې عملیاتي کمانډان و. د 14 ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې د یوې حملې په مهال وشل سو. تفصیل د اسمان سروان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د امریکا په یو هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې په ځانوژونکو بمی حملو تورن و له دوو نورو سخت دریځو سره وشل شوی دی. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله وویل په دې حمله کې چې د جولای په 11مه یعنی 14 ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې وشوه د القاعده شبکې عملیاتي قمندان ابو خلیل السودانی ووشل شو. د کارتر پیغام هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې عراق ته روان ول ویشل شوی. په دغه پیغام کې د غراس ویل شوی چې السودانی یو له درو پیژندل شویو سخت دریځو څخه دی چې په دې برید کې وشل شوی دی. د آشتن کارتر په پیغام کې راغلی چې د السودانی وشل کېدل به په نړۍ کې د القاعده شبکې عملیاتي توان نور هم کمزوری کړي. پینتاګون السودانی د القاعده د شورا جکپورې غړی او د انتحاري او چاودیدونکو عملیاتو مشر بللی دی. دفاع وزارت وایي چې السودانی د امریکا پر ضد د حملو په تراحی کې مستقیم لاس درلود. د پینتاګون په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي د افغان، پاکستانی او ایتلافي ځواکونو پر ضد د حملو لارښوونه کوله او د القاعده شبکې له اوسني مشر ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې ساتلې. په دې اعلامیه کې د دفاع وزیر شاغلی کارتر لخلی ویل شوی چې د السودانی وشل کېدل په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل او د ترلاس لاندې ځواکونو د کار اهمیت شي. کارتر همداراز ویلي چې دوی به په سیمه او نړۍ کې د سخت دریځو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د ناټو په مشهد امریکا او ناټو ځواکونو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 پای ته ورسید او یوازې 14,000 پوځیان یې پاتې شول چې لویه برخه یې افغان امنیتي ځواکونه روزي، خو لږ شمېر یې لا هم د القاعده پر ضد تروریستي ضد عملیات کوي. د جون په میاشت کې دغو ځواکونو 136 عملیات کړي، حال دا چې تر دې یوه میاشت مخکې یې 140 حملې کړي وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو شغ وکړ چې د ترګري په ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولس حسم د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون وویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوې سیمه ییزه ستونزه ده، او په دې توګه د شنګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې تایید کړې. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري، او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
the سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي، او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ایزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیادونه وکړه چې لسیمه ایزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کېږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکې حمله و چې شاوخوا 40 کسان عمدتاً ملکی وګړي او وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله، او هغه وحشیانه او بشریت ته درناوی لري کاروباله. یوناما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید خي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د شمال د استراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاد کړه، او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر 13 میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
احمد تکلو. د پاکستان ډان وسپانې د افغان حکومت او سوال طالبان ترمنځ پر څو خبرو اترو مقاله خبره کړې. د لیکوال وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د وړوکي اختر په کار راغلي بیان د افغان ولسمشر اشرف غني مورال اور اوچت کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د ډان ورځپاڼې لیکوال مدثر علي شالکی چې د پاکستان په مریش ښارګوټ کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو ترمنځ د سو خبرو اترو وروسته داسې شکونه راپیدا سو چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف دی، خو د ده په خبره د وړوکي اختر پر موقع د طالبانو مشر ملا عمر راغلي پیغام دا شکونه له منځه یوړل او ښکاره سوه چې خبرو اترو ته د مشرتابه ملاتړ ترلاسه دی. د زیاتوي په افغانستان کې دننه جنګیدونکو قمندانانو لکه د هلمند حاجي حضرت، د کونړ ارشاد غازی او د کندهار منهاج پر خبرو اترو اعتراض وکړي او هوډ یې څرګند کړي چې تر اخره به جګړه کوي. دوی وایي افغان حکومت په خبرو اترو کې مخلص نه دی، او د مری شارګوټي خبرو اترو ته د طالبانو جګړه پر پاکستاني فوج او جاسوسي ادارو باندې د خرڅلاو په معنا ګوري. د لیکوال په خبره د ملا عمر پیغام د طالبانو په لیکو کې اختلاف ته د پای ټکی کېږدي. د په خبره بلخوا خپل افغان ولسمشر اشرف غني هم د خپلو ملګرو او سیاسي سیالانو له فشار سره مخامخ دی، خو د ملا عمر پیغام د نوموړي مورال ور اوچت کړي. او چې ملا عمر د خبرو اترو پر عمل مهر ثبت کړي، نو نور د دوی پر استازو بے باوري هم ختمه شوي. مدثر شاه زیاتوي چې او ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه فریقه یعنی طالبان او حکومت ډزبندي وکړي. د زیاتوي افغان حکومت اشاره ورکړې ده چې د خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د طالبانو پر غوښتنو بحث کېږي. د بهرنیو ځواکونو شتون د درې نکاتي ایجنډا په سر کې و، او د لیکوال په خبره د مری په خبرو اترو کې پاتې دوی خبرې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د سفري محدودیتونو او له طالب بندیانو سره د برخورد په اړه وي. تیره ورځ د خوست ښاروالۍ د ښار په لویدیځه څنډه کې معذوره یا معیوبه کسانو ته د غرقو یا سټالونو ویش لړۍ پیل کړه. د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي دا کار یې د معیوبو کسانو د اقتصادي پرمختګ او پر خپل ځان اډانه کېدو لپاره کړی چې له محتاجۍ خلاص شي. هلته د معیوبو خلکو د یو شمېر اتحادیو مسؤلین د دې اقدام ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې د معیوبانو شهیدانو کورنۍ ته دې د هغوی نور بشري او قانوني حقونه هم ورکړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست خاروالۍ ریاست لخوا معیوبینو ته د سبزی منډۍ مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د خار سربیره د نږدې ټولو ولسوالیو د معیوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست خاروال کرامت خان خپلواک مشاد راډیو ته وویل چې دوی به معیوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفې بعضی چې موقتی غرفې دي پکې سبزی بعضی هغه دوی ته تقسیموو. نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږدو، نه تنها دا چې دوی به دغه غرفې وي او بلکې نور هم دغه لړۍ به دوام ولري. داسې په نورو برخو کې هم موږ غواړو چې د دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د معیبینو د شورا مشر سخی محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غواړي توزیع د ولسوالیو په سطحه وشي.
دغه غرفې دا ټپری چې موږ اوس دغه د معیبینو لپاره توزیع کولی دام په ولسوالیو کې کولی شهر ولسوالۍ ته خپل ساحه ورسېږي، بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. معلومه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه روزي پیدا کیږي هغه ته خامخا سړی خوشحالېږي، که چېرته د بېکوره ګرځي او معیوب په بزور کې سول کوي ودانې خامخا خفه کېږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د معیوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید معیوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډېم اډېم کې د ښار د نورو غرفې مرپې روکي چې خپل معلول خپله تکیه وکړي، ځکه ډېر معلولین دي په 450 شهي مواد روکي دغه نه روک دي چې دا یې کور کې څه لري نه.
د غلام محمد په نوم یو معیوب چې د ترزی ولسوالۍ د معیوبینو او شهیدانو د کورنۍ په استازیتوب د غرفو د ویش بهیر ته ورغلی وویل چې
موږ حکمانه دا هیله لرو چې حکومت موږ په شخصي بدی کې معیوب شوي نه یو، دغې وطن ته مو خدمت کړی ده، معیوب شوي یو، خلخونې لرو، بچونه لکه دی تو بچون چې هسته ته ضرورت لري، د غارې مو بچونه ضرورت لري. حکومت یې چې مور پلور ده، مور پلور هغه جوړ شي چې ځواب په غېږ کې ونیسي، کرورې کې جړونه کرور کې خپل خاک ویر کې.
یاد دي وي چې په خوست کې خواوشا و نیم زره معیوبین او شهیدان راجستر شوي دي. د شهیدانو وارثین او معیوبین ادعا کوي چې په تېرو 14 کلونو کې د دوی هغه حقوق او امتیازونه نه دي ورکړل شوي چې د افغانستان په اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کې ذکر شوي دي. د خوست معیوبینو څو وارې مخکې هم د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خپل حقوقو غوښتنې کړې دي. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم له کلونو راهیسې د پاکستان هر یو حکومت له خپل ولس سره ژمنې کوي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به پر تعلیم مصرفوي، خو تر دې دمه کله هم دغه ژمنې ته عملي بڼه نه ده ورکړل شوې چې له وجهې په دې هېواد کې د تعلیم څانګه له بحران سره مخامخ ده. نور تفصیل اسرار علم مومند وړاندې کوي.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان کې دننه حکومتونه ژمنې ډېرې او عملي ګامونه کم پورته کوي. دا خبره د یوې مشهورې غیر سرکاري ادارې په ریپورت کې مخې ته راغلي. دا اداره چې د تعلیم لپاره مبارزه کوي وایي که چیرې د پاکستان حکومت خپل دا ژمنه پوره کړي چې د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرف کړي، نو د دې کار لپاره به د هیواد ته 1.21 کرب روپۍ پکار وي. په مقاله کې راغلي دي له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان هر یو حکومت وایي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار 4% به په تعلیم مصرفوي، خو تر دې دمه کله هم داسې نه دي شوي. او همداراز په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د اوسلو په سرمشریزه کې د غژمنه تکرار کړي. حکمران ګوند په خپل انتخاباتي کمپاین او له دې وړاندې هم په وار وار ویلي دي چې دوی به د جی ډی پی 4% برخه په تعلیم مصرفوي، خو د 2015-16 کال بجټ کې د تعلیم لپاره 3.3 روپۍ ایښودل شوي، کوم چې د جی ډی پی یوازې 2.85 جوړوي. او حمله دې کبله د پاکستان په تعلیمي څانګه کې پرمختګ تر دې دمه نه دی شوی. البته په تیرو دریو کلونو کې په تعلیمي خرچو کې 1,450 روپۍ زیاتوالی شوی او د دې لپاره پیسې تقریبا ټولې د صوبو لخوا راغلي دي، خو د دې باوجود د تعلیم په څانګه کې عملي کار په نظر نه راځي او د سرکاري سکولونو حالت ډیر زیات خراب دی. په مقاله کې راغلي دي ښکارینه چې په پاکستان کې به تعلیم خشي سږ کال چې صوبو کومې بودیجې اعلان کړي په هغې کې سند تر ټولو کم او 14% په تعلیمي بجټ کې زیاتوالی کړی. زیاتې پیسې د بلوچستان حکومت د تعلیم لپاره مختص کړي دي او دارنګ په تعلیمي بجټ کې یې 9.5% اضافه کړي. بلخوا مرکزی حکومت په تعلیمي بجټ کې 21.5% زیاتوالی کړي، خو د دې هر څه باوجود کېدای شي چې ډېر لږ تعلیمي بدلون مخې ته راشي، ځکه چې په دې تعلیمي بودیجو کې به زیاتره پیسې استادانو ته په تنخواګانو کې ورکړل کېږي. که یو خو دغه استادان سکولونو کې حاضري نه کوي نو بلخوا یې تعلیمي کچه هم ډېره ښکته ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانه په خپل ادارې کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لټ کې د حکومتي اقداماتو ستایي خو ورسره اندېښنې هم ښودلې دي. رسپانه وایي د بلوچستان اوسنۍ زیاتره بیلتون پال تعلیم یافته ځوانان دي او د بلوچستان سرداران یا قبایلي مشران پر دوی زیات اثر نه لري، بل دا چې د ملتپالو د تشتونو او وژنو لړۍ هم د پخوا په څیر روانه ده. د لیکنې ژباړه او لنډیز پامیر ساحل اوروي.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي، په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پرېکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان اف قلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړي چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایداره وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان اف قلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس و او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستانه لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یو قبایلي مشر نواب محمد خان شاواني کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده، ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې په کې د سردارۍ نظام زیات موثره یا پیاوړی نه دی. اصلا ډیری بلوچ بلتون پاله دا ګڼي چې د خان اف قلات نیکه چې له پاکستان سره د بلوچستان الحاق وکړ نو غداري یې کړې وه، خو کله چې نواب اکبر خان بوکټی ووژل شو نو خان ځان جلاوطنه کړ او د پاکستان دولت د تګلارو مخالف شو. ډان ورځپاڼې لیکي پر دې هر څه سربیره اوس هم د پاکستان دولت د بلوچستان مسالې هواري په لړ کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې ملکی حکومت د شخړې هواري او جوړجاړي هڅې کوي، سکیورټي اسټابلیشمنټ یا امنیتي ادارې په بلوچستان کې نا اعلان شوي پوځي عملیات کوي او د بلوچ ملت پالانو د تښتونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د هغوی وژنو سلسله هسې روانه ده لکه پخوا چې وه. ورځپاڼه زیاتوي دا ډول دوه مخې طریقه نتیجې نشي ورکولی.
د اردن ورځپاڼې مقاله درته په امیر ساحل وړاندې کاوه. هم له دې سره د نن ورځې نهه ساعته خبرونو وروستۍ ګړۍ وروستۍ شېبو ته رارسېدلی یو. پای ته رسو، خو پای ته تر رسولو له مخه له ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډې ساورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ملک کې د پشکال بارانونو په روانه لړۍ کې تر دې وخته 14 کسان مړه شوي دي. د ادارې ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې په سیلابونو کې د 350 نه زیات کلي متاثر شوي دي او 2,230 کسان ترې اغېزمن شوي. د موسمیاتو اداره وایي د بارانونو دا لړۍ به تر ګل پورې روانه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیشن تر رپورټ وروسته هېواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسی. نوموړي بیګه ولس ته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورت ته حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون منډیټ پخلی کوي. په پېښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشران غوښتنه کوي چې تیره میاشت د خیبر پختونخوا معلوماتو د لاسرسي قانون کې بدلون دی واپس واخیستل شي. دا خبره نن په پېښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو یو خبري کانفرنس کې وکړه. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به د جولای په 1 نیټه شروع کیږي. په کابل کې د سولې عالي شورا یو چارواکي محمد اسماعیل قاسمیان نن وویل چې دواړه خواوې لا هم د کېدونکو خبرو اترو په اړه بحث کوي چې څوک به پکې برخه اخلي او چېرته به ترسره کیږي، که څه هم ممکن نه چې په چین کې دا مذاکرات وشي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړې چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هېواد ته د ډېر لوی چین چراغ یا اشارې په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره زلی چټکی کړي. دا خبره نوموړي پرون د سنت بارنو چارو کمیټه ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. د ترکیې جنگي جازونو په شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې په څلورو هدفونو بمباري کړې ده. د ترکیې چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شو. دا هوایي بمباري د ترکیې سرحد ته نږدې د شام په هوار سیمه کې شوې ده. او د امریکا دفاع وزیر ایشن کارټر د عراق د کردستان د سیمې سفر البربل ته په وینا اعلان شوي سفر هلته رسېدلی دی.
ملیحا مرزاده وش د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل او ملدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام اوري او د مشال ریډیو په فیسبوک باندې تاسو دغه په لیکلې باندې او ویډیوګانې او آډیوګانې هم اوریدلای شئ لیدلای شئ. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. تاسو هم په دې سپورت ریډیو اوریدلای شئ.